په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوي مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شینجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطالب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیت قماندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په 4 بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبی د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیګ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو په خوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځمه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوز مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کړی چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خپور شویلی د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتباره او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړي. په بیلاروس کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکی اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسګونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپایي ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل دي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډیر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده ای راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونه
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
هغه سړی چې په خوا به وته قلمي سړی ویللی و هغه د خپل نږدې د کور خوا شابه ولاړ وي په ډېر اسانۍ سره په چند سو باندې وایي وځه کمدسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شوی کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوی وو. چارواکي وایي د وژل شوی پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت اداره ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایز پولیس وژل شوي او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د ناامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نېټه د ولګي او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنګیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپله وسله په ځمکه ږدي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولی باید بې له کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منع ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي. هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د دې په اړوند باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې د داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر رڼا کې هغه د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د دیزابل ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخو رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلی تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېر زیاته مننه پریباژانې. لکه څنګه چې تاسو وویل د ارزګان تر ګیزاب ولسوالۍ را وروسته د وسلوالو طالبانو دویم ډله ایز برید له تېرې شپې راهیسې پر دهراود ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې په دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر داوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شېبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ارزګان د امنیه قومندان سره ما څومره وړاندې خبرې البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې په دغه ولسوالۍ کې شرمتي پوسټو وسوالو طالبانو ما سره کړی دی. البته دغه پوسټ یاد کړه د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې دی ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسوالو طالبانو ډلې بریف فیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دی. د سپټمبر کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلمانو یا پښتنو کې څه د کلیو کلینیک دی دغه د روغتون د مسلمانو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته دغه جګړې له سیمې څخه دوه وجرسي پولیس او دوه پټکی علاقې پولیس روډل سوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روډل سوي دي چې هغه په ښار کې و هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مسته ده. نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده خو په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وران دي ورته خبرې وکړې دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 میله کې د لندیانې او لوړ لندیانې او کښته لندیانې دا چې ما یې نیولې دا اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي نو د ګیزاب په څیر به سي. بله
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزبري په دې صورت کې د حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپورونه سره
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېدل. د دهراود ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کریې دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراود ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل هلته اوس هم لکه وړاندې چې مې وویل چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته روسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړل لپاره د روزګان د والی ویان زړګی عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی. عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کته صدارت او تاسو هم د راپور واوریدي څنګه اوس چې داسې حالات رامنځته سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاري تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته وو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسوال مخالفین او خپل دلیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دي. بد بختانه زه تاسو ته وایم چې د اورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دي د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله وسوال مخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم ګواښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسؤلینو سره. همداراز دوی چې د بریدونه په ګیزاب ولسوالۍ کې ترسره کړل افغان امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلي چې اسپیشل فورس او د کمانډو قطعات ګیزاب ته دیسان شوي کنټرول لاندې دی. خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوستین زموږ د شدید محاصرې لاندې قرار درلودل د هغه سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم شي د اسلحه مهمات په مقابل کې. مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو. همداراز تیره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانې په سیمه کې پیل کړی و چې اورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زموږ د دهراوت امرې قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزري کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبل سی په بخښن سره غواړم چې دا پښتنه داس مطرح کوم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسیو کې په روزګان کې جګړې سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هاغوي خپل په کنټرول کې اوسې دي. ستاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي؟ ولې
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي؟ کچېری موږ تاسو د سي امیانا په اصطلاح یا د هیواد په اصطلاح ماسبای کو او اغم افغانان دی پاغي کینته او موږ تاسو زمونږ په تین کم افغانان دی خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو. په بدبختانه چې د کوم خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکوي. البته ستونزې لرو د سیمه دی چې ستونزې نه لرو خو هغه کچه ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولې تاسو هم معلومه ده چې دوی د ډلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعضي امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونه سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو
پوسټ
بله یو که زه یو لنډ مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې څلوېښت پنځوس کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه ورسیگی یا
بله.
نور حمایه
ورسیگی. بله ایبادی سب اوس دغه که تازه جګړو کې چې په دې هراوت ولسوالۍ کې سوي دي زموږ همکار پسې مکی هم ویل او نور پټونم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي اول ته میشت سوي کده راتوي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښو سي جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده او ابا ته کپلان راتوي چې نور پښتني هم لرو مهرباني
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه خلک په فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کیسه کې نه دي همیشه ولسی خلک بده د دې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري سجنه دي دوی سره ژوند لري مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهم دي که هر څوک د کلو باندې نه شړی تر څو دوی خپل جګړه ته دمو ورکړي بلې دا چې کاوی دی په دې راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د دې راوت شار ته راکړي د ګذاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته منګه کړه سي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللې حتی د کندي ولایت ته کړه سي دي یو کې د دلته مرکز سره راغلي
بله ای بدی سم یو لري بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم طالبان هم ادا کوي چې الته چې جګړې ډېرې دي دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغه باندې بریدون کوي او دغه راز مخکې د اتويشتو پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاد سوال دغه موضوع په اړه هم وسوالو طالبانو ادا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژل دي نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی په د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوې وي البته د وسوال مخالفین او کسان ته ولي و د کوم پوسټ چې د شدید معسری لاندې قرار درلودي هغه یو سره غوټ کړو نو خپل په غوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل کله چې دوی تلل د غوې خواته بس ټول په شهادت رسولي دي
د روزګان د والی ویان زړګي بادي ډیر زیاته مننه کوم کورمودن
کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
ورزو بلخ ته په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول او تل دي فعالیت لري په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې یو څلورلس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نه ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري هغه زیات کړه
باندې پنځه سوه مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي د سیمه استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانونی
د سلګونه غیر قانونی دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دیني زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولی شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډپ کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا اتلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کورکلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونړ ولایت ورزو چې ریچه لتیری سمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات سوی دي. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روحل انور یې په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نختر او څیړیو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغان پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړې وهلو پسې هم برقي ارې رسېدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړۍ چې پخوا به ورته قلمي څیړۍ ویللې وه، هغه د خپل نږدې د کور خواوشا به ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړۍ هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغز ګینې په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وزه کمدسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو، دا به ډېرې خوش اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې مونږ کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونه راځي، چې هغه ځای چې کوم دی راځي دلته مونږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده، په دغه ګریټون کې مونږ لرګي راکئ. دلته چې کوم دی 420 او 410 دغه پورې مونږ به ته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نختر وروسته یې په ولایت کې د څیړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړۍ وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې یې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو له پیغامونو:
زه د فراه ولایت د کوهلی ولسوالۍ رمضان احساسه ټلیفون کړ شیم. نو موږ دغه شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې کو جلا خبره ده، که د ملکان لپاره یې ملکان یې خو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نجونې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راځي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تبدیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو، او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو محصلینو وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا څومره وخت مو ضایع شو؟ پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا غي نه سره وکړل سره ما پکې ته نو سره ورسې چې دا نفر به جنگ ته نه دي، دا اوس ټول وروتلې دي جنگ کوي، چې جنگ نه دروي قربند نه کوي. نو د څه خبره به پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو سم شیخ لزادی رادیو خبري، زادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د ایفم پر 3.5 چپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. څلور بجو دیش دقیقي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین سپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني، او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د ډیوی نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایرس د لا خپرېدو لو ویره به دا سیالۍ محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بادان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکته کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو ایله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای سئ. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال لویدیځ په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده، خبره په ډاګه سوې ده، وایي په وروستیو کلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوي دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبې مسلمان اقلیتونه ساتلي، تر هغې 40% زیات دي چې مخکې یې فکر کېده. د څیړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقیف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقیف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې دا 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه یې د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې 70 په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د 3 او 4 کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعاو په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړې. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د ښه والي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي.
دا خو غاښ بوسي ارشه سي مردار را گیر کی پوره کشکوګي پچقیه د ووري غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضروري ده.
د ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزار صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ ویستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسیدونکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي. پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اورېدلی دي وایي دا ماشوم غاخ راوباسي کنه، ما ته داسې راځي چې دا غاښونه ډاکټر وباسي، هغه خبر نه ماشوم چې غاخ راوباسي کنه، نو په هغې وخت کې دو وایي دا غاخ راوباسي سال شوی دی، یا مثال د خبرې نه پوهېږم ته به ورباندې راځي. دغسې مسایلو سره دغه چې مخامخ کېږي بیا دا ډېر ژاړي، او حتی بیا هغه ځوانې دغه چې وي ښځینه چې وي هغه بیا په دې باندې نه پوهېږي، بیا هغو زړو ښځو ته دغه کې مراجعه کوي، هغو ته وایي چې دغه څنګه چل دی، بیا هغه ورته چې دا خو زوی دی دغسې دونه کلن شوی دی او دا غاښونه راوباسي او دا وضعیت سره دی. بیا کله کله بعضې خلک په معقولو بانډو کې خپله کوم ته دغه درملنه چې ده کلیوالي هغه ورباندې کوي.
ځینې ماشومان چې په تن روغ وي ویټامینونه او کلسیم یې پوره وي، غاښونه ژر باسي، خو کمزوری ماشوم بیا د غاښ ویستلو پر وخت ډېر ځورېږي. نسیمه نیازی چې د نهو بچو مور ده ورنه پوښتلې مو دي چې ماشوم ته یې د غاښ ویستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې وورې ورباندې وګروي.
هغه نه ده روشه یا د جوار ډنډه سپینې کو ماشوم ته په لاس کې ورکو، یا د شلخی بند سپین کو پاکې ومینځي ماشوم ته په لاس کې ورکو، سی هغوی په دې غاښو باندې کش کړي، دغه غاښونه د ده په اسانه راووځي، د وورې بخار ونه کړي.
تاسې خپلو ماشومانو ته څه کول؟
ما خو ماشومانو ته داسې یو شی اخیستی چې نرم ببو، یا د شلخی دنده، یا یو شی پلاستیکي نرم لکه چوشک، د چوشک هغه دومې په لاس کې ورکوو، هغه بسې کله هغه کوو، هماغه به په غاښو کش کوو، هماغه داسې غاښونه راته. شکر فضل د خدای نهه بچانه لرم، په دې نهو بچانو کې یو بچی مې نه په وخت د غاښو ویستلو کې سل سوی ده او نه پیچ سوی ده. باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو، ډېر توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي، پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي، چې دا هماغه غاښونه مکروبي سي، غاښونه ډېر په سختي بیا هلته وځي، او د ده هغه د اسهال هم کېږي، پیچ هم کېږي، همدا داسې اسهال سوس وي، تغذې ته هغه اوړي، ولې سي هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی منګو تاسې کله کا قلدان دانم راشن کیږي په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غاخ دادی منګو او هغه نام خدا سی داشل دانی لز دانی پنځل لز دانی غاخ را بوسی دانو هغه هم مشکل د امغ ضعیفیه بیا کله سی خو خونه غرزی په کلنې کې لو کلنې نترته کلنې پورې غاخونه غرزی د شیدو غاخونه غرزی خپل سالم غاخونه راشن کیږي سی هغه ته شری غاخونه وای او خپل غاخونه سی دی بیا غن صدفی غاخونه دی هغه صدفی غاخونه بیا نه وځي هغه غورځي نه بیا کله هغه غاښو غورځي ده یا وی ویسته بیا هغه بیرته نه راشن کیږي.
ډېره مننه، خیر اوسې. دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه باسي، ولې د غاښ ویستلو پر وخت ایسالیږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ. روزو دیتا چه ماشومان دی څومره وخت چې دوی غاښ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشت پورې، دا اولی غاښونه شپږ تر اته میاشت پورې باسي.
بله، په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای، د دغې نارامه علت را توایه؟
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاښ باسي یو التهاب رامنځته کیږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم نارامه وي، د خولې نه اوبه راځي، د غاښونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه سي؟ په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاښ باسي او دا کومه تبه یې چې ده، نارامي یې چې ده، دا له همدې وجې ده؟
ښه، هغه معلومیږي. مور چې غاښونه ته وګوري، چې دا خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، هغه معلومیږي، لږ سوروالی پیدا کیږي. پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاښ باسي، ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، که غاښ باسي بیا دا نارامي، که لږ تبه ورسره وي نارامي وي، دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاښ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي، نور مشکلات ورسره وي، بیا بل خبره هم ده ورسره.
یعنی بیا
باید ډاکټر
ته ډاکټر ته لاسی.
بله، په دغه حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي، څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافی ده. بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي، د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګانې مرسره ورکول شي، لکه اگې شودې نور ترکاریګانې داس شان مرسره گچ.
بله، کلاسی ماشوم غاخ باز تبان ووره بخار که بیا پزینو کورانه که پخپل سردوی تا مثلا دی جوار و لرگای پلاس که ورکی چه اخپل ووره باندی و هیتر چو دا ووره آرامیسی دردی دا کار دی کورانه چنگه دا؟
مهم خبر داده چه هر شای چه ورکولکی که باید پاک وی منتن نوی میکروبون نه پاک وی، اگه بیره کش وی و اگه پاک ساتلیسی او لاسونه پاک ساتلیسی کولش چو ورکی، خو کوشش وکی چې هر شی ورنی چې دا ډیر شایان دي چې مونټانوی او میکروبی بیا نور ناروغي رامنځته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاښ باسي لغه سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي؟
خو مهم دا خبره ده چې کلسیم او ویټامین دي سوي نارمل وي، هغه خواړه ورکړي چې کلسیم او ویټامین دي ولري. کلسیم او ویټامین دي کموالی لري بیا کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویټامین دي او کلسیم ورته ورکول شي.
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویټامین دي کم ده؟
غاښونه شپږونه تر اته میاشتو باید وباسي، که دا موده تیریږي یا نه میاشتو لس میاشتو رسیږي دا خپله مالی میږي چې کلسیم او ویټامین دي لږ ده. خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیگه، که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا دی خورو او دی کلسیم ورکولو سره هم کیگه.
ولی پدغه مرحله که ماشوم لی ایسال سره مخ کیگه؟
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونتن وی میکروبی وی بیا خپل سبب کیگه چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم.
په اخر کې قدرت وایي چې کله ماشوم دی غاښ بستلو په دوره کې څه ډول لدنه ساتنه او مراقبت وسی تر څو هم غاښ سم وباسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نسي؟
د ټولو نه مهمه حفظ الصحه ده، د لاسونو حفظ الصحه، د کالي او د هغه ځای چې ماشوم ایښودل کیږي هغه حفظ الصحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
او ښه خواړه ورکړي؟
خواړه ډېر ارزښت لري، تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسي. قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونۍ کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونۍ ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي، خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین و نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص شول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین و نو راغلو چې خپل فکر بدل کړو، لږ ځره کې تفریح نه کورونا خو لا تر اوسه پورې خلاصه نه ده، نو همداسې خبرو کې ویل کېږي خو حفظالصحه دا شان نه مراتېږي، نو فاصله مسله نشته. کورو چې نه راوړو خوار چې همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي، داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتېږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چېرې، او ټول وایي چې کورونا خلاصه شوه، کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسېدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراعاتوي، خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراعات کړی ده، هر څه په نظر کې نیولی ده، نو فاصله مراعات کړی ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. نو زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مراعات شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراعتوي، ماسک چانه ده اچولی، وای دا څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نورې څه خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو، دې کې آلوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولی ده، نو زما په نظر خو مراعت نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله زازای په دې اړه وایي.
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه، هغه وخت کې موږ درې میاشتې کرنټین کړی او پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو موږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. موږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو، خلکو دپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې موږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي دوشي هم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاصې وخیل چې خلاصه شوه، خو بیا احتیاط کوم له سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي او د نورو د لارو نه ورته وایو چې مسافه کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. درمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې دلته راغلی یم. دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړي، د غلبته فاصله او ماسک او دسکش چینل لري، نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړي په دې پارک کې. نو دلته ما څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورچانه اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میرې له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې هم ناسته سته، یو ماسک او دسکش هم نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړي؟
کورونا خو خلاص شو، نو یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما له هغه نه اوس خلک راوتي میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړی خاص هغه خو نشته. ویره نسته نه نورا کما ویره سوا طول و خلق تیره که و اوس عادی خبره ده بیرت عادی زون خلق پیل کرده خل تفریه کیوی یقی کیوی زکر در طبیعت نخواند وقتی
دیره منه نکو
منه نتاس نه
منه نکو دلت از منگ بلرور هم در دیسان که دونه با همو پختم میره بانی سانو پیشن؟
احمد رشاد ما د کابل اوسېږم.
تاسو څنګه نن پارک ته راغلې؟
هو نن مالو درګه تفریح وکړ لک پارک ته راسو.
څنګه د سکه شی ماسک او د فاصله خوندې مراد کړی والی؟
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص.
یعنی تاسو تیر کړی کورونا؟
هو او کورونا تیر کنو وروای چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي.
تاسو موږ بل رور هم د دیسان کې دونه به هم پختم مهرباني سنو پېژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون رسوله خالدارې د کلی اوسیدم کې هم بل څه په تر غلو چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکه شمون دی چې ولي ماسک مو د سګنه ګونه کې هم ناست استي څنګه
ول زه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه پښکې ولګم چې کورونا بسنه نیوي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه باندې حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک دې نیولې نو ان شاء الله سبا نه وي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا ختمه نه ده نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میله ځایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدی شي تمام شي ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میله ځایو کې چې خلک میلې ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله کووډون نس ناروغي رسمن د په حساب په هیڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی اعلان شو له عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شو چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دې ساتو کې شل واري یا پنځه ویشت واري د ماسک استعمال د تجمعاتونو مخنیوي ول نه بده مرغه زمونږ په هیواد کې لکه څنګه چې په نور مواردو کې هم بې پروايي کوي په دې مورد کې هم بې پروايي صورت نیسي.
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومې بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی که څنګه؟
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو دغه اول حالت کې کوم هغه حالت د کورونا د کوډون ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډېر زیات وو خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا او اکثریت مرینه هم چې وشوله یاد خلکو د ویره لوجنه د ځینې خلک چې کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم دیږي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي په حالت ویری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره د شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ تل کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځل د پاره کورونا روانه ده موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه طبيعي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخی هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي.
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتي نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د اعصاب ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نه ورکول یو بل ته د غېږ نه ورکول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو مخنیوي ناروغی د تکثر انتشار نه مخنیوي نو کی او بل د هغه کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختری یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغی لري لکه د نفس تنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغی لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغی لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله میندې دا کسان د کووید-19 ناروغی لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی باید د کرونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو دا ود دی ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو چھنگ چھنگ